السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشورې دنکو وخت په پیښور کې د سهار لس بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ ده او د اگست میاشتې اوومه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې سره سره 19 پروګرام سروي ستاسو لپاره لرو اوریدل یې مه هیروي. خو لومړی ورزو د دې سات خبرونه ده. سلامونه اوریدونکو. لومړی د خبرونو سټی کې د پاکستان پارلمان په انتخاباتو کې د بدلون قانون منزور کړ. په گوادر کې ناست احتجاج کوونکو غوښتنه کوي چې د دوی د وژل شو ملګرو د قتل مقدمې د اف سی او پوځي چارواکو خلاف درج کړي شي. او د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لړمحاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سنټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منزور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګوند سېنېټر تلال چودري د غبل په سنټ کې وړاندې ک چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سېنېټر شبلی فراز سخت تنقید وکاوي ول چې دغه قانون په بدنیتۍ جوړ شوی او دغه دوی د قانوني حیثیت او دغه دوی د قانوني حق څخه محروموي. خو وروسته په زیات رایو سره منزور کړی شو. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکو کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملېدل او آزاد به پاتې کیږي. دا بل په لومړي ځل د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال ازهر کیانی وړاندې کړی وو. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف ګوند غړو د 8 فبراير په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخیسته و ځکه چې ګوند ته یې د مشرانو په نه ټاکلو د بیټ انتخابي نخا نه و ورکړل شوی. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبای حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي. پرون د اگست پر شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال لیډیو ته پاستبلی لیک کې هم د احتجاجي ناست مشرانو د غوښتنه کړې او ویلي چې د اگست پر 15 او شپږمه په گوادر کې د حکومتي ډلې سره لیدلې خپلې غوښتنې ورته وړاندې کړې دي. د بلوچ یکجهتی کمیټې د کراچۍ مشر فوزیا بلوچ د خپل غوښتنو په اړه تیر ورځ مشال لیډیو ته ویل.
مستونگ تلار گوادر نوشکی
مستونگ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی زواکونو پډزو زمون کوم ملګری وجل شوی او ټپیان شوی دی. د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي. دوی مدد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یونیفیکیشن کې دا خبره باوري کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي.
د گوادر د پرلتوالو د غوښتنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د اگست پر 15 د پاکستان د پوز بیان لیفټنن جنرال احمد شریف چودري یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د بلوچ یکجهتی کمیټي د ترهګرو ډلو جرایم پېښو نمائندګي کوي. بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د اس پی آر د تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې د پوز لخوا د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې پوز د خلکو پر امنه مبارزه څخه ویریږي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د اگست پر شپږمه یو پاکستاني تن له ایران سره د مبینه اړیکو او په کرایا د یو او په پیسو د یو امریکایي سیاستوال یا حکومتي غړي د وژلو پر ناکامه منسوبي تورن کړي. د امریکا د انصاف وزارت دغه شپږ سلویښت کلنتن د آصف مرشنت په نوم خودري چې دا مهال په امریکا کې په حراست کې دی. دغه محکمې د هغه سیاستوال نوم نه دی خودلی چې دغه مشکوک تنې وژل غوښتل. خو په یو بیان کې ویلي چې له دې وړاندې چې کومه حمله ترسره شي امنیتي ادارو دغه منسوبه ناکامه کړي. د اگست پر شپږمه د نیویارک په بروکلن کې په یو عام جنایي شکایت کې ویل شوی چې آصف مرشنت په امریکا کې د قاسم سلیمانی د وژنې د بدل اخیستو د منسوبې لپاره خلک برتی کول. سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو په خوانی کماندان وو چې د 2000 کال په جنوري کې وژل شوی وو. بلخوا نن د اگست پر ومه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی د میډیا له لارې خبر شوی او په دغه اړه له امریکایي چارواکو سره په رابطه کې دي چې معلومات یې ترلاسه کړي. او بل خبر دا چې پروند اگست پر شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکو محمد یونس د هغه هیواد د لړمحال حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شو دی. دا هغه یو برزرو صدا چې د ستکونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو ورسته په خوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد اوته. پروند ځای رسنو تر مخه د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین د ستکونکو د هیواد د دریو وانو پوزي څنګه له مشرانو سره تر لیدلو ورسته محمد یونس د چوکۍ لپاره بوتاکه. د ځدکونکو مشرانو ویلي دوی غواړي چې په بنگلاديش کې د موقتی حکومت مشري محمد یونس وکړي او د یونس یو بیان ویلي چې هغه دغه خبره منلي. محمد یونس تا مهال د علاج لپاره په پیرس کې دی او تمه ده چې زر ډاکې تستون شي. دا خبرونه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسنګ چمو وړاندې په خبرونو کې واورید. د پاکستان حکومت په قومي اسمبلی او سېنات کې د اگست پر شپږمه په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منزور کو چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه سخت خبرګون هم راپارولې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په شمول ځینو نور حکومت مخالف سیاسي ګوندونو پر دغه قانون نیوکه وکړي او د سپریم کورټ په کار کې مداخله وباله. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د دریو ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شاملې د لوازات په پات کېږي. دغه شان د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړي څوکۍ به هم صرف هغه غسانو ته ورکول کېږي چې د یو ګوند لخوا یې نمونه په ټاکلې شوی موده کې د ټاکنو کمیشن ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف اعلان وکړ چې د دې بل پر ضد به سپریم کورټ ته ځي. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک راکوي.
ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ممبران احتجاج کر رہے ہیں، ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کر
رہی ہے۔ دا تحریک انصاف یو مشر علی محمد خان دے چھ دا پاکستان پہ قومی اسمبلی کے دا حکومت لخوا دا انتخاباتو پہ قانون کے ترمیم کولو خلاف تخپل نور ملگرو پہ ملتیا احتجاج کوی۔ دا قومی اسمبلی غونڈا دا سپیکر ایاز صدیق پہ مشرے کے پشپگم اگست ترسرہ شوا چې د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړو. په قانون کې د بدلون تر مخه د انتخاباتو په وخت د یو ګوند سره د اړیکې لرلو په اړه حلفیه بیان نه جمع کولو له کاندید به په اسمبلی کې آزاد غړی ګڼل کیږي او د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ به صرف هغه کسانو ته ورکول کیږي چې په ټاکلې موده کې نمونه د یو ګوند لخوا الیکشن کمیشن آف پاکستان ته سپارل شوی وي. د حکومت مخالفو ګوندونو د بل مخالفت وکړو او دا یوه غیر آئینی هڅه وګڼله. د اپوزیشن غړو د اسمبلی د ایجنډې پاڼې وشلولې او نارې یې وهلې. یاد بل ورستو سینیټ هم منظور کړو. د نوی قانون تر مخه د یو ګوند غړي په پارلیمان کې موجود بل ګوند کې هم نشي شاملې دي. د اپوزیشن غړو وویل چې دا قانون تحریک انصاف ته د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې څوکۍ نور کول لپاره جوړ شو، ځکه چې د تحریک انصاف غړو په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخیستې وه او د ځانګړو څوکۍ ترلاسه کولو لپاره وروسته په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان کړی و. خو سپریم کورټ په 12 جولای په یوه پریکړه کې تحریک انصاف یو سیاسي ګوند وبللو او د ځانګړې څوکۍ ورکولو امر یې وکړو. دا تحریک انصاف چیرمین بریسٹر گوہر په قومی اسمبلی کې په خپل وینا کې د بل په منظورېدو سخت نیوکه وکړه او ویل
ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا سو وہ فائنل ورڈ ہے، یہ پارلیمان سپریم ضرور ہے لیکن کنسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا
چیزو سپریم کورٹ کو مخابرہ وکړي نو هغه حتمی ده. دا پارلیمان بلاتر ضرور دی خو دا عین تشریح کول له سپریم کورٹ اختیار دی. پارلیمان د سپریم کورٹ تشریح نشي ردولی. تاسو غیر آئینی قانون جوړ کو، موږ د خلاف سپریم کورٹ ته ځو او ان شاء الله سپریم کورٹ به دا لغوه کوي.
فلور پہ اعلان کرتے ہیں ان شاء اللہ تعالی، یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج ان شاء اللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گا.
د قانون وزیر اعظم نذیر ترر د بل دفاع وکړه او ویل چې دا د عین سره سم دی. هغه د تحریک انصاف غړو ته وویل چې تاسو د سنی اتحاد کونسل غړی یې،
حلف نامہ داخل کرایا، ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں.
تاسو په سوګند خپل بیان جمع کړی چې موږ تحریک انصاف غړی نه یو بلکې د سنی اتحاد کونسل غړی یو. مهرباني وکړئ په یو خبره ودرېږئ. سپریم کورٹ هم تاسو نه پوښتنه وکړه او تاسو وکیل فیصل صدیقی ته وویل چې ځانګړي څوکۍ د تحریک انصاف لپاره غواړي که د سنی اتحاد کونسل لپاره. هغه په ځواب کې ورته وویل چې د سنی اتحاد کونسل لپاره یې غواړي.
فیصل صدیقی صاحب نے انہوں نے کہا جی صرف سنی اتحاد کے لیے.
په پېښور کې د عین ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټې پخوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال ریډیو ته وویل چې د تحریک انصاف غړي به د دې قانون خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکوي، ځکه چې دا د تیر وخت نه پلی کېدونکی دی او د عین د تشریح واک د سپریم کورټ نه څوک نشي اخیستی.
د سپریم کورټ هغه ډیسیشن د کاونټر کولو لپاره دا لیجسلیشن کیږي، بیا 15 ډیز تیر ډیټیل ججمنټ لیدا نه لیکلی، نو هغه ججمنټ چیلنج کیږي، پر ریویو به کیږي، دا به کیږي، هغه دی نه لیکي، دغه پوزیشن به څنګه جوړیږي؟ نو ځکه پارلیمنٹ اوم پدی کی مجبور شو چیغی داسی قسمہ لیجسلیشنو کی خوبل خبر پدی کی بیادارا چی دا با بدنیتی پا بنیاد بانی چیلنج یو دا فنڈامنٹل رائٹس چی بایی دا اغی فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ شیوی دی اغی دا غواری چی دی پی ٹی آئی تلار شی اغی دا غواری چی لسٹو نمگ ورکو چی مونتا ریزرو سٹ ملو شی درہم خبر دا شوا چی بدنیتی پدی کی دادا چی یا ردی لی ریٹرسپیکٹو ایفیکٹ ورکو نو پدی گراؤنڈو نمانے بدا چیلنج شی زمان پا خیال چی دا قانون کی با کہ اڑاوی گی نا نو ترمیم با پدی کی بیا پارلیمنٹ آگی ڈائریکشن ورکی چی تاسو پدی کی امینڈمنٹس ہوکے
اسلام آباد کے دا ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان سینئر پارلیمانی رپورٹر طارق عزیز مشال رڈیو تو چې دې قانون جوړ دونه پس په حکومت او سپریم کورٹ ترمن جو ټکر رامنځته کیږي چې د دواړو د پاره به توانی وي
په پاس کې دا چې شوی دی چې د پاکستان سپریم کورٹ د حکومت ترمن ځا چې کم تاو تریخواله یا د هغه مخ کې کم پمنس کې کم ټینشن دی هغه محکوم شوی دی د نواز شریف او دویم دور تاسو یا چې نو د عدلیه او د حکومت پمنس کې یو د ټینشن یو ماحول یو ترمیم هم پاتې او هم په هغه ټیم کې سپریم کورٹ هغه غیر قانوني ډیکلیئر کړو د مجلس عمل په وخت کې هم یو چې کله په صوبه کې د خیبر پښتونخوا کې د حکومت نو حسپا ایکټ یو نو هغه سپریم کورٹ دغه کړو کم صورتحال چې جوړیږي نو پاره کې د مهازارای یو تاثر راځي
د کمی اسمبلی او سینټ لخوا منظور دونه پس په د بیل صدر اسف علی زرداری ته د لسلی کولو لپاره لیږل کیږي او له هغه پس به د قانون درجه اخلي په بیل کې دا هم لیکل شوی دی چې د سپریم کورٹ په شمول یو عدالت هم دا نشي لغوه کولی راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅه لنډې سپې پنځه لس زره اووه سوه پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه او ریګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویشت کیلو هرڅ خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو یو بلې موضوع ته د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر احتجاجي پرلت ناست بلوچ یهتی کمیټې مشرانو یو ځل بیا خپل غوښتنې تکرار کړې او ویلي دي چې په مستونګ تالار گوادر نوشکي او تربت کې د مظاهرو پر مهال وژل شوي او ټپي شوو مظاهره چیانو مقدمې د بلوچستان د اف سي او پوځي افسرانو پر ضد درج کړل شي او د صوبې ټول تړل شوي لارې دې پرانیستل شي بلوچ یکجهتی کمیټې د دې ترڅنګ خپل نور غوښتنې پرون د اگست پر شپږمه په گوادر کې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره تللې ډلې ته هم تکرار کړې دي بلخوا د اگست پر دویمه نیټه په کراچۍ کې نیول شوي د بلوچ یکجهتی کمیټې پنځه دېرش غړي او پلویان عدالت خوشي کړې دي په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي په دې رپورټ کې
بلوچ یکجهتی کمیټې د بلوچستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د هغه امنیتي عسکرو پر ضد مقدمه درج کړي شي چې بلوچ قامی غونډي په ګډونوالو یې ډزې کړې دي د اگست په شپږمه بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال لیډیو ته استولي په خپل یو لیک کې هم د دغه غوښتنو پخلی کړی دی بلخوا د بلوچ یکجهتی کمیټې کراچۍ مشري فوزیه بلوچ د اگست په شپږمه مشال لیډیو سره خبرو کې بلوچستان حکومت سره روانو خبرو او د یاد غوښتنو پخلی کړی دی ویلي دي چې دوی به د خپل غوښتنو نه نه پشا کیږي
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت مې اف سی کی فائرنګ سے
مستونګ تلار گوادر نوشکی او تربت کی د اف سی ځواکونو په ډزو زمونږ کوم ملګری وژل شوی او ټپیان شوی دي د هغوی مقدمه د اف سی او فوزی افسرانو په ضد دی درج کړل شي دوی مداد چې د بلوچستان د کورونو چارو وزارت ته په یو نوټیفیکیشن کې دا خبره باور کړي چې نور به دوی په ضد ریاستی ادارو لخوا هیڅ ټول طاقت نه کارول کیږي حکومت دې د بلوچ قومي جلسې په تړاو نیولې شوی او د کورونا په زور لا درک شوی ټول کسان زر تر زره خوشی کړي او ټولې مقدمې دې ختمې کړي
اف ای آر اس کاش کیږي
د گوادر پر لټوالو د غختنې په داسې حال کې کړي چې د اگست په 15مه د پاکستان د فوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري خبري غونډه کې ویلي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ترهګرو ډلو او جرایم پېښو پروکسی ده نوموړي ویلو د بلوچ یکجهتی کمیټې کاردا دي چې کوم د قانون نافذ کونکي ادارې د ترهګرو ضد جرایم پېښو او قاچاق ګرو په ضد عملیات کوي، دوی د هغوی په ضد پروپیګنډا کوي او بدنامی کړي، په بهرنو فنډونو او بیانی خلک را جمع کوي، د ریاست عملداری چیلنج کوي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د آی ایس پی آر دا تورونه رد کړی او ویلي چې د پاکستان فوج د دوی پر ضد پریس کانفرنس واضح دلیل دی چې فوج د خلکو پر امن مبارزي یری ښکار کړی دی. په بیان کې زیاته کړي چې د بلوچستان کار پراکسیو د بهر هیوادونو نه پیسې اخستل نه دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ ویلي یو دریم ګړی دی تحقیقات وکړي او که په بلوچستانو لګولې شوې تورونه ثابت کړی شي نو د پاکستان هر عدالت ته وړاندې کېدلو ته تیار دي. بلوچ یک جهتی کمیټۍ په خپلو غوښتنو کې ویلي چې ټول سړکونه د پرانستل شي، گوادر کې د اوبه بحال کړی شي او ټول سیمه کې د موبایل او انټرنیټ سمدستي بحال کړی. بلخوا د اگست په 15 نیټه کراچي کې یو ځای عدالت د بلوچ یک جهتی کمیټۍ دیاللس خړی کوم چې په 2 اگست په کراچي کې نیول شوی وو په شخصي ضمانتونو خوشي کړی دي. په کراچي کې د نیول شوی بلوچستانو وکیل وقاص بلوچ اډوکیټ د اگست په 15 مشال لیډیو ته ویلي
2 تاریخ کو گرفتار ہونے والے بلوچ یک جهتی کمیټی کے
دیوئی د اگست په 2 نیټه د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په نیولې شوی پلویانو کې 43 کسان عدالت په ضمانت خوشی کړی دي. دا هغه کسانو چې پر ضد د ریاستی ادارو په ضد ویناګانو، خلکو راپارولو، نارې وهلو تورونه وو او 2 کسان چې د قانون ماده 144 سرغړونې په تورونو نیولې شوی وو د بلوچ یک جهتی کمیټۍ هغه ټول 2 کسان عدالت بری کړی دي.
نامزد 22 کارکنان کو باعزت بری کړ دیا.
نوموړي پوینا چې 2 کسان عدالت د اتوار پرس خوشی کړي او مقدمه ختم کړي ده او 43 کسان د اگست په 15 عدالت په شخصي ضمانتونو خوشی کړي دي. بلخوا د بلوچ یک جهتی کمیټۍ په اعلان د بلوچستان صوبې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهری او پرلتونه لا روان دي. د بلوچ یک جهتی کمیټۍ مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ پوینا چې په گوادر او بیالا بیلو سیمو کې د موبایل فون او انټرنیټ لا بند دي، د نوموړي پوینا چې په ځین سیمو کې بحال شوی وو خو بیرته بند شوی دی. نوموړي پوینا چې پولیسو ایپس ځواکونو د بلوچستان بیالا بیل سړکونه تړلی دي چې له امله په یو شمیر ښارونو کې د پیټرول او ډیزل سره د خوراکي شیانو بحران هم پیدا شوی دی. بلوچ یک جهتی کمیټۍ د جولای د 18 راهسي په گوادر کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خبرونه
سروے
په لاس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې اوسیدونکو وایي چې په دې وروستیو کې بجلی ډیره ګرانه شوې ده او دوی نشي کولای چې د بجلی زیات بلونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د بجلی خرڅونکو غیر سرکاري ادارو انډیپندنت پاور پروډوسر سره تړون نکړی دي. په پاکستان کې د بجلی د زیاتو بلونو خلاف احتجاجونه هم شوي دي. دا چې انډیپندنت پاور پروډوسرز د لوړو بلونو لامل ولې دی په دې اړه نور تفصیل په خبره د وسیم سجاد په دې رپورت کې.
په پیښور کې ډیری روزګار کوونکي خلک وایي په روزګار پر خود لوړ شوی ځکه چې د کور خرچې بلونه او د دکان خرچې او بلونه په توازن نشي ساتلی. په پیښور صدر کې د هوټل مالک عبدالرحمن وایي د بجلی بل دومره ډیر ورځي چې میاشتنۍ ټوله ګټه پر بلونو کې ورکوي.
دکان بس دغه اثر دی چې کار مارکیږي خو بس هغه بلونو لکیږي کرایانو لکیږي بس مزدور سړی مزدورانو لکیږي نور څه ګټه واټه پکې نشته. دغه بلونه دی او کرایانی دی او ګیس بل دی او دا بجلی بل دی دغه شی نه دي مرګره نو څه وکړو بلونه ډېر زیات د بجلی ډېر سیوا راځي دې میاشت کې ابله کې 36 راغلی دی کې 30 راغلی دی.
د پوهانو په خبره امید کم دی چې په ملک کې بعد بجلی لوړ نرخونه راټیټ شي ځکه چې حکومت د بجلی بلونه د پیسو د ریوینیو یا جمع کولو ذریعہ ګرځولی دي او د بجلی خپلواک تولید یا انډیپندنت پاور پروډوسرز یعنی آی پی پی سره په سختو شرطونو لاسلیکونه کړی دي. آی پی پیز خصوصي غیر دولتي ادارې دي چې په پاکستان کې شمیره د 155 نه هم سیوا ده کم چې بجلی پیدا کوي د بجلی چلولو اجازه لري او په اولس بجلی خرڅوي. د دغه ادارو سره د پاکستان حکومتونو وخت پر وخت لاسلیکونه کړي په کم کې چې زیاتره لاسلیکونه د کال 1991 نه ورستو شوې دي. دا چې آی پی پیز د لوړو بلونو ذریعہ سرنګ جوړیږي په دغه اړه د پیښور سره تعلق لرونکي صحافي او شنونکي اظهار الله وایي
د دی آی پی پی زو دا کم کمپنیز چې دی دیو سره معاهده داسې شوې دي چې د دیو د کیپاسټی مطابق دیو ته د حکومت د طرف نه روپۍ ملاويږي. د دې مثال داسې دی چې یو کمپنی دا اغه 10 میگاواټ بجلی پیدا کولو کیپاسټی اغه لري، نو اغه ته د اغه 10 میگاواټ بجلی روپۍ ورکړې کیږي د حکومت د طرف نه، خو دیو چې کوم بجلی جوړې نو اغه 10 میگاواټ نه، اغه 15 شپږی یا 3 سلوري. او د دې وجه دا ده چې د پاکستان چې کوم د بجلی ډیسټریبیوشن لاین دی هغه دومره زیاته چې کومه کیپیسټی د دې کمپنیانو دا هغه بجلی خلکو ته نشي رسولی. مثال داسې دی چې حکومت فار اگزامپل د مختلف کمپنیانو لا د 100 میگاواټ بجلی روپۍ چې دی هغه ورکي، اوس که په خلکو په بلونو کې 100 میگاواټ بجلی خرچ نشي، لږ خرچ شي، نو دغه اکسترا چې کومې روپۍ دي نو دا حکومت د دغه خلکو نه په بلونو په مت کې بیا اخلي.
اظهار الله دا هم وایي چې د بجلی د لوړ لګښت مسله په هیواد کې پر بې وزله او متوسطه کورنیو ناوړه اغیزې کړي چې د هغوی د روغتیا، پوهنې او د دوی د ژوند په خوراکي توکو، ترانسپورټ او نور لګښتونو هم اغیزې ظاهرې دي. د لوړو بلونو او په بلونو کې د لوړو ټیکسونو په اړه په ټولنیزو رسنیو په حکومت نیوکې هم روانې دي، او په روان وخت کې د سیاسي ګوند جماعت اسلامي لخوا په پینډی خار کې پرلت هم دوام لري. حکومت ته آی پی پی سپاړه کم بیان نه دی ورکړی. البته د جماعت اسلامي مشر حافظ نعیم ته یې ویلي ول چې حکومت د یادو مسلو په اړه د دوی سره خبرو کولو ته تیار دی، خو لا یې کومه مثبته نتیجه نه ده جوته شوې. دا چې حکومت ولې نشي کولای چې اولس ته د بجلی په بلونو کې اسانتیاوي ورکړي، په دې اړه په پیښور کې میشت صحافی او شنونکي لحاظ علي وایي:
پاکستانی حکومتونو هم د دې سیاسي جماعتونو چې موجوده په اقتدار کې دي په ماضي کې او وقتی فیصله کړي، او دغه اثرات د آی بی پیس په شکل کې دی وخت ټول قوم ته ښکاري. زمونږ د ملک برآمداتو کې اضافه نه ده شوې، زمونږ په ملک کې انډسټریل چې کوم ریولوشن په کارو هغه نه دی راوستل شوی، زمونږ وسایل نه دي استعمال شوي په هغه توګه صحیح توګه باندې، او زمونږ اخراجاتو کې ورځ تر ورځ اضافه کیږي. د دې وجه نه د دغه اخراجاتو اضافه اثرات سرکار کمولو ته تیار نه دی، او دغه اثر د عوامو ته د بجلی په شکلونو کې، د ګیس د شکل کې یا د ګرانی په شکل کې راځي. دې وخت کې ټول ملک ته یو سیاسي جماعتونو ته یو موټی کېدل او یو ځای کې ناستل دي او پالیسی جوړول دي، او یو میثاق کې معیشت پکار دی چې د هغې د لارې دې وخت کې د ملک اکانومي، د ملک خارجه پالیسی، د ملک داخله پالیسی او ورسره د ملک نورې پالیسیانې چې کوم دی هغه مرتب کړلی شي.
د لحاظ علي او اظهار الله په خبره حکومت ته پکار ده چې بې وزله کورنیو ته په بجلی، روغتیا او تعلیم په مت کې مرستې او اسانتیاوې پیدا کړي، او که دا کار ونه شي نو په نږدېو کې د خلکو او هیواد پر اقتصاد ناوړې اغیزې کېدل شي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، د بنگلاديش ولسمشر پرون د اگست په شپږمه پارلمان مات کړ او لړمحاله حکومت جوړولو ته لار هواره کړه. د لهغې وروسته دا چې د سرکاري ملازمتونو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د بنگلاديشي زده کوونکو له قهرجنو مظاهرو وروسته د هغه هیواد وزیر اعظم حسینا واجد استعفا ورکړه او له هیواد بهر ولاړه. زموږ همکار شاهین بنیری د سیاسي او سیمه ییزو چارو لشنون کې افراسیاب خټک سره مرکه کړې، په سر کې ترې پوښتلي چې د بنگلاديش د سیاسي کیج عمدہ عوامل سدی
ددی کوٹی ولا تاریخ چوک نہ ملازمتونو کوٹا نوکریو کوٹا
جی جی جی
چی پاگے بنے تاریخ شروع دا خو یو قسم تا بہانہ جوړ شو کنا ٹریگرنگ پوائنٹ یو تے چې دا تاریخ یو کوم څه وزګ ولو خدا خبر دا چې نارامي خو وکنه نارامي دې اسباب یو دا و چې دی ازي نواز د پارٹی چې د دوزلې انتخابات یو طرفه انتخابات کو بس چې کوم اپوزیشن یا اس بتراف پارٹی وی هغه انتخابات بایکاټ کړو او دوی چې تاسو بس خیر دی مکوئی نو یو خدا نارامي سیاسي نارامي سیاسي مهاجرای و اقتصادی مسئلے پیدا ہوئے اس وجہ سے گارمنٹس والا کم صنعت ہو دا لباس جوڑ والا کپاس والا کپڑے اگر کہ وہی سم کمے اگلے ہو ایکسپورٹس کے خلق بے روزگاری میں زیادہ شیو ہوا غربت میں زیادہ شیو نوجوانان سے جی بے معاشرے کی زبان آبادی میں زیادہ ہوا نوجوانان دے تم غصہ گرے دس دے دے کہ خالدہ ضیاء والا پارٹی سے اغم ډیر مویت نه لري زبانانو کې دا تاثیر دی چې دا بوډاګان په مونږ باندې هغه سړي جګړې مسلط کړي وي ورکتا شو شي ورکتا شو جګړې شي
جی جی جی
کنه یو کس د دوړو نظام خلاصولو خو دا خبره مزه کول غواړم چې اوس اگر چې داخلي فیکٹرز ډیر خاري خو زما اندازا دا سي دا چې صرف داخلي فیکٹرز نه دي دیکھیے خارجی و بین الاقوامی فیکٹر زمشتا بزر جغرافیہ داسے دے بنگلہ دیش کا نا یو طرف تھا چین سرم نیچ دے بل طرف تھا ہندوستان دے دری دری خوانہ دے اڑکھانا بنگلہ دیش نا ہندوستان چا پیرا دے جغرافیائی تو گبان دے بے چین سرم کا تعلقات جو کڑی اور مغرب سے تعلقات خراب شیو دا انتخابات شیو نو امریکی اور مغربی ملکوں پدی بنے دے تنقیدوں اور انتخابات ہو او یو کې سم د چین سره نه جوړ کېدو مطلب دا و چې مغرب سره فیصله فاصله زیاتې ده نو دا کوم شخړه چې پاکستان ته پیښه ده یا افغانستان ته د سیمې ته پیښه ده د چین سره تعلقات او د غرب سره تعلقات دې منځ کې به توازن څنګه پیدا کوو دا مطلب بنگلاديش هم پیښه ده
پدې تناظر کې خټک صاحب چې موږ ګورو تاسو د چین ذکر وکړو د امریکای ذکر وکړو دی مطلب خدای تاسو وخ وخ په خپل خبرو کې موایي چې دلته یو نوی بدلون را روان دی یو نوی جګړه را روانه ده یو نوی کلیش را روان دی د دې لږ وضاحت کولې شي تاسو
او چې سپدا سي هغه کوم پلان د توګه باندې چې اصل کې دا خو زموږ د سیمه کې خو تقریبا تاسو کو ګورې دا درې مسدې دا چې د زارې روس روسی امپایر او دلته برتانی امپایر او هندستان کې بیا روسی امپایر سوویت یونین شکل اختیار کړو او دا غرب دلته لاړو خو سیټو سنټو معاهده په شکل کې غرب دلته موجود و
جی
د دې تصادم جاری و او مونږ اولیو چې دې منځ کې سور جنگو نو تو جنگ بیا دې زمون کور ته راوړو نو دا شخړه اوس هم جاری ده یو نوی مرحله دې راغله او دې مرحله کې فرق دادی چمخ کی صرف روس فریق ہو کرا
جی
اس دادے چی چین روس او ایران تا یو یو رخت دی او پلے غالی تا امریکہ برطانیہ او پیا دی سر یورپی دی آدیا نم دی تا یو کسم دی یو طرف تا دی بل طرف تا چین روس ایران او دا سچ زان تا دا جنوب وی دا گلوبل ساؤت دا بل اخوات دی
خجی
نو پا دی کشمکش کی بیا دا سخکاری چی دا سور جنگ جروان دی او تو جنگ دن زی زمان کورت رو دی او دلتا خوچا کر روڑی چی دلتا کی چونکہ لکونا دا سی خلق دی چی اگوی جنگ دلی دی او زیرون اوی انزل شوی دی مذہب پا نوم بانے جاگر چی دا اغیر پارا ہر وقت تیار دی وسلیم شتا دا خبر دا نو دا یو خدا دا چی دا سخکاری چی دلتا چې د ٹی ٹی پی خبرې کیږي او دا پاکستان او افغانستان مې خبرې دلته راځي او د بنگلہ دیش کې هم اړې غړې شي جوړيږي او هغه کې کنه جماعت اسلامي په دپل اتحاد کې شامل را ودا مجسمو ورزول او کار کې بای کې دي چې او وی زیات مخکې مخکې بوي ته مجيب رحمان مجسمه ورزول خو یو خبره تاسو کوم چې بنگلہ دیش کې ما یقین نه دي چې فوج حکومت کولای شي ځکه چې دومره موبلایزیشن شوی دی دومره خلق را پاسیدلی دی او دا ځوانانو دا بابت اسوره مرکه چې هغه وای چې فرانکیه په وزیر اعظم کوي کنه او هغه یې ځوان شاتلو ته تیار نه دی
بالکل
نو ما یې کې نه دی چې فوج هغه ته کې مارشال لګولې شي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
اوریدونکو د قومي اسمبلی وروسته د پاکستان په سینټ کې هم د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل په اکثریتي رایو سره منظور کړی شو. پرون د اگست پر شپږمه د مسلم لیگ نون ګون سینیټر تلال چودري دغه بل په سینټ کې وړاندې کړ چې پرې د مخالف سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټر شبلی فراز سخت تنقید وکړو. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ګټونکي کاندیدان د درې ورځو پس په کوم ګوند کې نشي شامل دي او آزاد به پاتې کیږي. د بلوچستان په گوادر کې پر احتجاج ناست بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتي چې د هغو امنیتي عسکرو پر ضد د مقدمه درج کړي چې د دوی د قومي غونډې پر ګډونوالو یې ډزې کړې دي. پرون د اگست په شپږمه د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا مشال ریډیو ته باستولې لیکي هم د احتجاجي ناستې مشرانو دغه غوښتنه کړې ده. او بل خبر دا چې پرون د اگست پر شپږمه د بنگلاديش نوبل جایزه ګټونکي محمد یونس د هغه هیواد د لنډمهاله حکومت د ستر سلاکار په توګه نومول شو دي. دا له هغه یوه ورځ وروسته دا چې د زده کوونکو لخوا د قهرجنو مظاهرو وروسته پخوانی وزیر اعظم شیخ حسینه واجد استعفا ورکړه او له هغه هیواد ووته. او اوس هم ورزو 19 پروګرام سروتا د دې اونۍ په پروګرام کې د خبریالي رفعت انجم سره خبرې کوو. دا پروګرام چې نن تاسو په تکراری بڼه اوري قرباني زموږ همکارا پلوشا سحاق ده.
السلام علیکم، ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د ناست راوړنو په اړه اونۍ خبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د ناست راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو او د فیسبوک او یوټیوب باندې کتونکو ستړي مشیا د نن ورځې په سروې اونۍ خبرونه کې زه پلوشا سحاق تاسو په خدمت کې یم. په نننۍ ورځې خبرونه کې به تاسو د خبريالې رفعت انجم سره مګان میلمانو یو او میلمانو یقینا تاسو به د رفعت انجم غاګ او نوم یاد وی ځکه چې رفعت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو تکړه خبریاله وا او په خبرونه کې به موږ سره وی او رفعت په پیښور کې د ټي وی ریډیو او ملټي میډیا خبریاله ده. نو هغه ته بره شو خو له هر څه مخکې به اول لاړ شو د مشال ریډیو تماس نمبرونه به تاسو ته ووایو چې په کوم نمبر موږ سره په اړیکه کې سئ ځکه چې تاسو کولی سئ په دې خپرونه کې موږ سره برخه واخلی او د میلمنۍ نه پوښتنې وکیا. نو راځي اول ولاړ شو د مشال ریډیو د په دې اړیکو موږ سره تماس ونیش.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر ہم لکھل پیغام پر خو دیش ہے.
د مشال ریڈیو خبرونه ستاسو لپاره دی.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمېره زموږ ژوند یو خبرونه ته زنګ وهي.
00 340 1019.
قدرمنو اوریدونکو دا خبرونه تاسو هر ونی د پیښور په وخت ماس په هین لدونیمو بجو تر درو بجو د رادیو تر څنګه د مشال رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم اوریدلای سي او تاسو کولای سي د خبرونه ته نیخ پنیغه موږ سره اړیکه ونیسي او د میلمنه نخپل پښتنی وکیا چونکه ملیحا امیرزاده په رخصت ده نو د خبرونه نن زه په مخړه نو اول راځو میلمنه ته چې سلامونه رفت انجم سیب تاسو ته ډیر خراغلاست وایم ډیر مننه
عزیز تاسو او یو زلی بیا ډیر بوده بعد مشال پرونه کې د یو ملمه په توګه باندې ځنن شاملې غوا ډیر زیات مننه مشال استاد رټونه
ډیر مننه موږ هم ډیر خوشاله یو چې تاسو زموږ په خبرونه کې برخه واخیستله او تاسو موږ سره ملمه شوې ډیر مننه رفت اول رازو تاسو نه دا پوښتنه کوو چې تاسو د کوم سیمه سره تعلق ساتئ په پیښور کې
زما تعلق د خبر پښتونخوا کې د پیښور سره دی د پیښور د یو علاقہ کم چھ دا ڈیر مشہور صوفی شاعر رحمان بابا دنو سره تڑلی دا دا بہادر کلی نے سما تعلق تے ہم دا پی خبر سے دا
ډیره مننه چې تاسو موږ ته دا معلومات راکړو او که تاسو دا هم اوریدونکو ته وایي چې تاسو خپل تحصیل چیرته حاصل کړی دی یعنی تاسو کالج ولا په هنتون کوم ځای نه تاسو فارغ شوی یاست
زما چې کوم تعلیم دی هغه ما په پیښور کې بنیادی تعلیم چې کوم پرایمری سکول ایجوکیشن چې کوم دی هغه د پیښور یو سرکاري سکول نه یا همدارنګي کالج یا د دولسم پورې چې کوم سورلسم پورې کوم زده کړې وي هغه ما د پېښور کې هم د سرکاري ډیګري کالج نه او د دې نه بعد چې د ما د پېښور په هنتون چې کوم پېښور یونیورسيټي ده دا غي نه ما په جرنالیزم اند ماس کمیونیکیشن کې ماستر کړی
څنګه شو چې تاسو جرنالیزم انتخاب کوئ یا په دې کې داسې کوم راز دی چې تاسو ورسره ډیر علاقه مندی لرئ لکه تاسو تر شا داسې څوک لکه مثلا چې والد صاحب تاسو وی هغه تاسو ویلي چې تاسو به دغه دا رشته به انتخابوي که تاسو په خپل خوښه دا انتخاب کړئ
دا پښتنه مانه همیشه کیږي چې کله موږ کله انټرویو ته کینم ټی وی چینل سره یا چا سره هم پودکاسټ کې وی سمحت چې کله ما کوم هغه وخت په دې منطقه کې چې د دې دومره سره هغه رنګي پہچان نه وو هغه رنګي سره رسنو طرف ته د چارو جان نه وو هغه طرف کې هغه ټایم کې او خاص کر کې به موږ زنانو خبرو کو نو په خبر پښتونخوا کې یا په پښتنه سیمه کې خزي د میډیا طرف ته راتلو کې بلک شاند کې هغه زړه به وهلو وي چې لکه دا فیل چې ده د زنانو لپاره نه ده خو زه هم ورته د نورو په شان ته بای چانس راغلو ما چې بس ما وې چې ماستر دی یو ډیګری دا کول پکار دی او بس ورته رالم خو دې کې زما د والد صاحب ډیر زیات کردار دی ځکه چې زما والد صاحب مال په جرنالیزم او میډیا سټډیز کې چې د ایڈمیشن کړه کوم ما ته نو په پتا د نورو په شان دی ما باندې هم د فاملی نه دا کوشن په بچی ته ډاکټر یو په ډاکټر دی دنه خپل خابیا استاذي وکړي او سکول کالج کې لیکچرر یا ټیچر هو زما هغه طرف ته ځان نه ما د نشته پته چې زما فوکس سی هغه ټایم په کونسلینګ کې کونسلینګ هم دا څه چې هغه لارې نه وی هغه ګذر چاته نه معلومه هو زما والد څه دی هغه مال په میډیا سټډیز کې ایڈمیشن وکړو داخله مې واغسته او په فرست مېرټ لیست کې زما نوم راغلو ځکه چې ما بي اي کې کالج ټاپ کړو زما نمبر یې وکړ نو دا رنګ زه بای چانس ناله ما جرنالیزم ته او هغه بای چانس نظر ما بای چوایس یا صحافت فیل زما
ډیره مننه تاسو نه نور پوښتنې لرو خو تاسو زموږ یو اوریدونکی راغلی دی او هغه به خامخا تاسو نه پوښتنه لري موږ د مشال ریډیو په پاڼه باندې دمدا بڼه نیغ په نیغه خبرونه روانه ده اوریدونکي موږ ګوري او ورزو چې څوک را سره دي سلامونه.
ستړې مشه پلوشه صاحب سلامونه تاسو ته او زمونږ ډېر درنه ملمنه عرفت انجم ته په پښتنه مینه سلامونه وړاندې کوم. وخت دا وکړو چې تاسو خو او خا خبرونه
ډېر مننه ببر افتخار صاحب تاسو ته هم خرغلاست وای ک تاسو د ملمنې نه کومه پښتنه لري نو لنډي وکړي.
ډېر مننه پلوشه خوشاله اوسېږي. بالکل تپوس به خدا مل مننه وکم چې دو کلا خبریالی شوبه ترتلله آیا دو پخپل راغله کا پیرنټس لخوا دیتا ویل شي وی چې را بچی ته چې کلا زده کړو وکي ته به خامه ای جرنالیزم یا کوم صحافت کومه شوبه ده دغه ته برازي. بل تپوس ورکوټ دا کوم بخنه غواړ پلوشي چې کوم وګورو جرنالیزم برخه کې د خزي مرمن سترنت ډیر کم دی. آیا ولې خزي زړه نه زړه دي کدا شوبه ته پخپل ناراضي
افتخار جواب در کی نو ریفت تاسو اوس د بابر افتخار پختنه ته څه ویل غواړي؟
ډیر مشکل سوالات خو ډیر جبر سوالونه دي او هغه داسې چې دی فیلډ ته چې کله راشه نو بیا څنګه چې ما وویل چې ما ته والد صاحب ما ته په دې کې داخله کړې وه اډمیشن یې کړو بیا ما هغه صحافت شروع کړو خو هغه صحافت زما کریز جوړ شو. کریز به ورته داسې ووایم چې زه په هغه کې دومره جبره لاړم چې ما په دې کې باقاعده خبریالي شروع کا او خبریالي کې ما آغاز اغستې وو د اخبار نه بیا ما شروعات کو د ریډیو نه او ریډیو سره سره مې ټي وي هم وکړو. نو دا قسمه هغه چې کله کریس تسیس غوړي نو دا په ما باندې چا زبردستی نه وکړي. دا زما خپل شوق چې زه یو ځای ته رالم او زما نوم سره یو خبر چلی په اخبار کې نو هغه ما ته مزه راکړه. ما ته داسې مزه راکړه چې ما د عام ولس یا د هغه بېوزله خلکو خبرې یا هغه مسلې ما را وړاندې کړي کوم چې شاید بل چا نه شو کولی. زمونږ رول بل پښتنو کې چې زنانه ډېر کمی دي په دې په صحافت کې یا په میډیا کې. بالکل د دې سره زه بالکل اتفاق کوم او دا اوس خو هم کمی دي خو د دې نه وړاندې ډېر کمی وي. او اس کله چې زر عالمه په 2009 او 2010 کې نو هغه وخت خو په میډیا اله اله را جوړه شوې وه. پرایویټ ټی وی چینلز پاکستان کې راغلي وو افغانستان کې هم دارنګي دي. نو هغه ټایم دا سډیر فیمل نه وي خو زه د نور فیمل اواز جوړ شم. د نور فیمل اواز په داسې توګه چې زموږ په غیر چاپیرا چاپیر چل کې د زنانو ته یو شمېر مسلې دي او هغه مسلو ته رسیدو د پاره څنګه چې زموږ روایت دي زموږ کلتور دی دستور دی نو زموږ نارینه چې دي هغه زنانو پورې ځان نشي رسولی. ما هغه قسم مسلې ما د میډیا په ذریعه ما مخه ته راوړې او دغه د سولوشن لپاره هغه ما اعلی چارواکو ته ورسول. نو دارنګي ما ته هغه مزرعه کوم ما خپل کیریئر شته هم دارنګي روان کو او هم دې سره سره ما خپل چې کوم بیټس دي هغه کې ما د خزو حقونو د خزو د اډوکیشن باندې او د خزو په هیلت باندې ما داسې قسمه موضوعات راوچت کړل چې په کوم باندې خبرې کول ضروري وو. پلوشه دی یو تاسو کوم خزي بلی کمی خزي په میډیا کې خو نه دي کمی او زمونږ په معاشره کې زمونږ په دې سوسایټي کې هغه ته هرنګ سپیس نه ورکړي کیږي. حالانکه خزي چې دی د صحافت کې یو غټه برخه پکار ده څنګه چې ما وایم چې زمونږ کلتوري چې کومه ستونزې دي هغه داري چې زمونږ نارینه خزو سره خبرې ډېر ایزیلی اسانه سره نشي کولای نو دا وی مسلو ته د کورونو تتلې شي نو پکار ده چې خزي په دې فیل کې راشي.
بالکل ډیر مننه خدای وکړي چې بابر افتخار تاسو پښتنې ځوابونه اوریدل وي. او ریفت بیبی که تاسو موږ ته دا هم وایي چې د پښتنې نجلۍ لپاره او په پښتنه ټولنه کې خبریالي څنګه ګڼي یعنی هغه ګران کار دی او که ستاسو په نظر اسانه دی؟
خبریالي که وګورئ نو اوورآل ګران کار دی. هغه به زه به د پښتني سیمې یا د پښتنو جنکو نه وایم زمونږ چې کومه دا منطقه ده د پاکستان او د افغانستان خبره به مونږ کوو. په دې کې همیشه کله نه کله هم داسې پاسان باندې خبریالي نه کی دا ریجن چې کوم دی دی کې همیشه څه ناسه رواني کغه ترهګرۍ خلاف جنګ وي هغه د خپل حقوقو خلاف جنگي، مطلب دا منطقه په سناسه طریقه باندې په سناسه وختونو کې د څه مشکلاتو ستونزو سره مخ دي. نو دلته کې د سړو لپاره هم د نارینه لپاره هم چې کوم رپورټینګ دی یا صحافت کول دی ډېر ګران دي. نو بیا یو زنانه لا چې هغه لږ شانتي په دې کلتور کې یا په دې سوسایټي کې هغه د پاره غوښتنې سوچ نه هغه پکې کار کوي نو ډېر زیات ګران کار دی. او زما سره سره نور ډېر داسې زموږ پښتنې خویندې دي چې هغه ډېر په مشکل دا فیلډ جوائن کړو او دا فیلډ ډېر مخکې بوتلی دی، خو اوس پکې بدلون راغلی دی. اوس د خلکو اکسپټنس زیات شوی دی، خلک اوس هغه سیز قبلی هغې ته دا پته ده چې د ښځو په دې فیلډ کې راتلل ډېره مهمه ده، ځکه چې همدارنګه به د دې معاشرې او د خلکو د بهتری لپاره ښځې راتلل دې فیلډ کې ضروري دي.
ډیره مننه تاسو زمونږه پښتنه ته ډیر خسته ځوابونه راکړو. خدای دې وکړي چې زمونږه خويندې او د فیسبوک او د یوټیوب کتونکي دا تاسو خبرونه واوري او هیله لرو چې نور اوریدونکي هم موږ ته راشي، لکه زمونږه پښتني خويندې چې هغوی تاسو نه خپل پښتني ولري او خپل هغه د زړه څه چې د دې په زړه دي هغه تاسو نه پښتنه وکي. او خو راځو دې ته چې تاسو په خپله یعنی که د خپل ځان خبره وکي، تاسو د کار په دوران کې داسې کوم مشکل مخ ته درته راغلی ده؟
دغه سوال دی دا چې یو هغه نه تاسو کې هغه کس نه چې چا دا فیل نه لیدلی، نو که زموږ دا تاسو چې مشکلات څه دي، نو فیمل یا د زنانه په هیڅ باندې مشکلات خو د کور نه شروع شي کنه، چې کله موږ د تعلیمي زده کړو لپاره یا د دې لپاره موږ یونیورسيانو ته ځو، نو مشکلات خو زموږ د غزې نه سٹارټ شي. خو که بیا تاسو وګورئ د صحافت د فیلډ خبره کوئ، نو یو شمېر مسلې دي په یو ځای کې نه په هر ځای کې. هغه که په معمولي یو خبر کورج دوران وي او که د خبر کور کولو نه پس خبر چلیدو نه پس وي او هغه په نیوز روم کې دننه ناسته باندې، هر قسمه کې فیمل ته سنا سستون زشته هغه کې ډېر د بخنې سره بزوایم. زمونږ رونه هم په دې میډیا فیلډ کې دی او هغه موږ سره کار کوي، خو ډېر پکې موږ ګورو چې فیمل ته ځای ورکوي، ای ته زده کړو د پاره موکي ورکوي، خو ځینې پکې داسې دي چې هغه زمونږ دی فیمل ته په دې فیلډ کې سپیس ورکول نه غواړي، نو هغه یې په سناسه طریقه باندې تنګي. همدارنګه ما سره هم شوي دي په فیلډ دوران شوي دي، زمونږ په پولیټیکل پارټیز زمونږ د جلسو دوران شوي دي، نو یو شمېر مشکلات دي کاغه د کوریج دوران یو کله کوریج نه پس.
ډیره مننه. او تاسو څنګه په پیښور کې خو دا د یوې پښتني ښځې لپاره دا ډیره ماته یعنی اوسم زه چې فکر کوم چې تاسو څنګه تر دې ځان را رسولې ده، ماته خپل هم دا د حیرانتیا دی او زه په تاسو باندې ډیر افتخار کوم او ویاړم چې تاسو دومره لاسته راوړنې لرئ او دومره زده کړې مو کړې دي او ډېره یوه موافقه جرنالیسته یا. نو تاسو څه فکر کوئ نور خوند ته تاسو څه وایئ چې دې فلټر راځي کا نه تاسو وړاندیز به څه وي دی ته؟
پلوشا ډېرې زمونږ داسې جنکې دي چې هغه دې فلټر روانې دي، او چې کله زه په دې فیلډ کې نیو رالم نو هغه ټایم په دې فیلډ کې ډېرې په مشکل باندې زمونږ ډېرې سینیئر وي چې بس یو څو کسان دي، هغه نه پس په دې فیلډ کې جنکې زیات شوي او اوس نور روان دي، خلکو کې شعور روان دی، پوهه روانه ده چې نه دا فیلډ چې دی دا خراب فیلډ نه دی یا غلط فیلډ نه دی، بس لږ شان دي خلک په هغه باندې پوهېدل، نه اوس خلک په دې پوهېږي چې دا کوم فیلډ دی، دا ډېر د هغې د کیریئر دپاره او د کیریئر نزاد د معاشرې او د سوسایټي د خبالي او هغه کې پوزیټیو یا مثبت بدلون راوستو د پاره ډېر ضروری دی. نو زما چې څومره هم جونیئر راځي نو زما کوشش دا وي چې زه هغه ته هغه مسلې یا هغه ستونزو نه هغه خبرې کوم چې ما باندې تېرې شوي دي او هغه ته زه هغه لارې وښیم چې کوم د سلوشن دپاره یا د حل دپاره ما راویستې وي. نو اوس رو رو جدکې را روانې دي فیلډ ته، او ماحول هم بدل شو، مخکې به خلکو چې په مایک سره یا کیمرې سره ولیدا نو هغه ورته هغه ته داسې به عجیبه لګېده. خو اوس اوس چې دا چې کومه سایکی ده د انسان او زموږ د خلکو خاص کر په پښتنه معاشره کې نو هغه اوس بدل شوې ده. اوس خلک هغه رنګه رویې نه ساتي کومه بچ
رفت بی بی تاسو ترازو خو مونږ سره اوریدون کې دی اغه تاسو نه پښتنه لرو ورزو چې څوک دی او څه پښتنه لري. سلامونه.
وعلیکم السلام بلوشي خورجان استاد او رفت بی بی ته سلامونه وایم. تاسو مې شنه اوریدون کې احمد وزیر هم در سره د پیښور نه.
ډیر مننه احمد وزیر صاحب. تاسو خپل پښتنه د ملمنې نه وکي.
پښتنه مې پلوشي خوري دا چې دا د پاکستان او د یورپ صحافت موازنه په کوم الفاظو کې سره کوي کنه چې هلته د صحافت څه صورت حال دی او په پاکستان کې او بل د دوه پښتنه دادا چې یو پښتنه جنۍ ته په پاکستان کې او خاص کر په پښتني معاشره کې صحافت کول څونه ګران کار دی او دا غي ته ورپېش چیلنجز کوم دي.
ډیره زیاته مننه احمد وزیر وروره تاسو ډیره ښایسته پوښتنه وکړې نو رفت بیبي به تاسو ته خامخا د دې ځواب نه در
خپل شته دی ته خدای دی یو سوال جواب ما ول ور او زه بیا هم دی خپل رول ته ول غړم چې پوښتنه سیمه کې خزو ته یو شمیر چیلنجز دی په صرف په صحافت کې نه هغه په هر فیلډ کې او هغه ځکه دی چې زمونږ په دې معاشره کې یا زمونږ په ټولنه کې چې خلکو کې اوس زموږ چې کوم دواړه رونه رالل د دې خو ډېر پوزېټیو سوچ ته ډېر مونږه انکرېج کو په لوشته انکرېج کې زه انکرېج کوم ډېر ته چې هغه نه انکرېج کوي هغه همیشه نیگیټیو سوچ ساتي نو د هغه د ټولو نه غټ چیلنج وی چې کله ته د نیگیټیو سوچ سره مقابله کې نو ته به خامخا بغاوت ته هم پکې وځي نو کله د داسې سوچ مقابله د مثبت سوچ سره وشي نو هغه چیلنج ډېر په اسانۍ سره حل کېدی شي. خو چیلنجز همدغه دي چې رویې سخت دي ځینې ورکړې کېږي او دا نه ورکړې دا اثر ورته نه ورکړې کېږي یا دا هغه زه به وایم چې فیل ولا نه ورکړې کېږي احساس نه ورکړي چې د دې د پاره د هر دروازه کولاوه ده. او نن سبا زه بیا وایم چې نن سبا دنیا چینج ده. پاکستان افغانستان اونته کنټری چې کوم همیشه جنگ زپلې ده آلته کې بدلون راغلی دی ضرورو بدلون راځي. خو دې بل پښتنو کې چې د یورپ او زمونږ د صحافت سره کمپیرزن دی نو دا کمپیرزن خو زه څنګه نشم کولای چې د هر ملک او د هر معاشري خپل اقدار ویلیوز دي تاریخ خپل کلتور دی دستور دی بل دا د خپل طریقې کار دی زمون غوې صحافت مقابله نشي کېده هغه موږ نه زیات اډوانس دي په ټیکنالوژي کې خو کم زغ په یورپ کې نیم پاتې خو د درې ملکونو مې کتلې دي او د خبريالې په توګه باندې مې ویزټ کړې نو ال چې موږ کوم وکړل هغه دا دي چې د هغه د صحافت چې کوم نیچر دی هغه بدل دی زمون د صحافت نیچر بدل دی موږ د فل ټایم وار ان ټیرر سره مخ یو د انساني حقوقو مسلو سره حق په مخ الته دا سيزونه شتاغې د انوويشن او د ټکنالوژي خبرې کوي هغه که زیات نه زیات شي د ډیولپمنت خبرې کوي هم دلته کې بدل یو نو موږ یې سره کمپیرزن نشو کولای شاید داغي پرایورټي بدلی ترجیحات بدلی زمو ترجیحات بدل
ډیره مننه تاسو د احمد وزیر پښتنه ته هم خسته ځوابونه ورکړه نو رفت بیبي رابوسو یو بل اوریدون کوم د تاسو مینوال ډیر دی او پښتنه لري تاسو نه نو ګورو چې څوک دی. السلامونه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او د کوم ځای؟
پلوشا سحاق بی بی زه گوهر علی دوران يم د باجوړ چارمنګ څخه.
اخه تاسو تاسو نه ستړي مشي وایو او څه پښتنه لري د ملمنینه؟
بالکل سحاق بی بی زه دوه پښتنه لرم. یو پښتنه مې داده چې دوی په صحافت کې نزدک کړي ګلندې د کومې صحافتي ادارې سره کار کړي دي کنه او بل دا ده چې د میل او فیمل چې کوم جرنالیزم دا فیلډ دی نو د میل فنسبه د فیمل تسوم نستونځي وی چې کله دا فیلډ ته وزي په دې جرنالیزم په برخه کې
سمه ده. رفت بیبي تاسو به د دې پښتنې اوریدلې وي نو
خبر راشی د سړو په مقابله کې خزو ته زیاتې مسلې دي د تر دې پورې چې په بیچ کاورج کې ورته وایي چې خزو ته وایي چې د سافټ بیچ باندې کار وکړه سړی چې وي په هارد بیچ باندې کار کوي خو دا داسې نه ده چې کله صحافت راشي نو بیا صحافت خبریال خبریال صرف مذکر مونس خو کېدی چې خو د هغې ډیوټیز نشي چینج کېدی هغه به هماغه سیت کور کوي کم چې زموږ میل کولیګز دي یا زموږ وروڼه دي هغې کور کوي کله دئی نوی نو مونږه کور کوو کله مونږ په چټای نو دئی کور کوي دا رنګی دا بل دئی پښتنو کې چې ما د کوم میډیا سره کار کړی دی نو ما د یوش میر دته خو نمونه اصل بلک شانته ګران شي او ما د پاکستانی میډیا سره د زمونږ علاقې میډیا او دین علاوه زمای انټرنیشنل میډیا لکه مشال سره ما کار کړی دی از خبریال په توګه باندې اسلام آباد نه داسې د ډیجیټل میډیا سره هم کار کوم لګیا یم او دا وخت هم یو سرکاري ادارې سره هم کار کوم ایز ا د بیان دی په توګه باندې د میډیا ظاهر زموږ فیلډ دی او دې سره سره ایز د یو ریډیو سره هم کار
ډیره مننه او دوی به خپلې پوښتنې ځوابونه به یې اورېدلې زه یوې بلې پوښتنې ته راځم بیا زه یو اورېدونکي ته عرفت بیبی که یوه جنۍ خبریاله جوړېږي نو تاسو هغې ته څه وړاندیزونه لرئ؟
یو جنۍ که خبریاله زما په شان دې بای چانس جوړېږي نو هغې دپاره به زه دا ویل غواړم چې د ټول وړاندې کوم ستاسو فیلډ دی هغې باندې پوهه ډېره ضروري ده ډېره ضروري ده زموږ ډېر داسې جوړ کړی دی چې هغه ډیګري واخلي او راشي نو هغې دا وایي چې لکه زه د اکدم چې دی زه به مونه اخیستل غواړم په پاکستان کې ډېر فیمس نومونه دي صحافتي حامد میر او سلیم صافی صاحب او دارنګې هغې وایي چې مونږ د اکدم دغه رنګ جوړ شو په سکرین دی کې نو مونږ د تجزیې ورکوو نو داسې نه ده داس ایک دم تجزیو تا یا ڈائریکٹ دم رغت لیول لگی اے تنشکلے دوی میں سوچ دائی چی زچ راش منو ما دا ڈائریکٹ یو نوکری ملاوشی یو میڈیا ہاؤس کی وزی کینم نو دا سی ہم ندا زکا چی میڈیا تھرو آؤٹ دا اول نوال تر اخیر پوری یو سٹرگل لے یو جد جہد دے دا با تا لگیائی او دیکھ بتا تا چیلنجز دیکھ بتا تا ستنزے دیکھ بتا تا مشکلات هر څه به مخه درازي او بس د دې لپاره شیدار چې هغه لپاره کمټمنټ چې ته به خپل چې کوم فیلډ دی دا به ته همداسې ساتي په دې لپاره ضروری ده چې شوق نی بوجي نو او یا جست ډیګري نو ډیګري از جست ا ډیګري
بالکل ډیره مننه او پښتنې موږ سره ډیرې دي او اوریدونکي هم موږ سره را روان دي خو وخت موږ سره ډیر کم دی خو ورځ اخر کې اوریدونکي ته چې هغه تاسو نه څه پښتنه لري سلامونه سو خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام سو خبرې کوي او د کوم ځای نه وعلیکم السلام هیله احمد زیس
مخکې خوایله مو اوس دوه یم
دوبه
دوه تن
دوه ښه تاسو ته ستړي مه شي وایو نو د میلمنې نه که تاسو پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شي
وخت هم ډېر زیات کم دی خو ما سره ډېرې پوښتنې دي نو اول دې
تاسو تاسو که لنډه شان پوښتنه وکړئ او یوه پوښتنه وکړئ نو ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او د بالکل د پروګرام په اخیره کې
یو پښتنه ده کوم چې بهر میشته خزینه خبري اعلان او پاکستان کې چې کوم خبري اعلان دی افغانستان کې دا کوم پر کې
دا پښتنه دی ځواب کړه ک تاسو بل پښتنه وکي نو هغه به تاسو ته ځواب
کړي له دې ژوند کې دا شی وی دي چې رپاتې نه هلي کړي چې نه رپاتې نشي کولای او بیا څه دا شی وی دي چې بیا دی وی دي چې نه رپاتې کولای شي دا
ستونزې دې ته مخامخ تاسو پښتنه دې واوریدله او ځواب درته درکې ډیره مننه ښه عرفت بیبی دې پښتنه وکړه تاسو باوریدلې وی
نه په لوشل نک شانتې د دې سټارټ شنو په تاسو راته او په خپل ریپیټ دې نه زه د دې جواب ورکړم
دوی دا وایي چې تاسو په ژوند کې خو کله ناهیله شوي نه یي، چې مثلا تاسو ویلي چې دا کار زه کولای نه شم او بیا واپس بیرته مو ځان ته ډاډیا نه کولای چې ناری فتح کولای شي، داسې تاسو باندې کوم غره غلی دی چې
زما د ژوند کې در ټولو نه د کامیابۍ چې کوم په صحافت کې زه تر اوسه پورې یم، د تیرو سولسو کالو راسې او هغه د وجه دا ده چې ما کله اویلنی گیو اپ یا زده ورم چې نه بس زه نشم کولای، نشم والا لفظ ما د خپل مور او پلار نه زده کړی دی. چې ما مور او پلار کله زه د دې کیریئر ما سٹارټ کوزر عالم او ما کل ایجوکیشن کو نو هغه زما د ژوند نشم لفظ وستو او هغه نشم لفظ ما